سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته راغلاست وایم د افغانستان او پاکستان دینی علماو د تونلارې او ترهګرۍ هر بڼه مردود او بلل او په ګډه د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړه.
ډېر خصص نمونه ونیولې شو باید اعلامیه کړم راغې چې په افغانستان کې جنگ د حل لار نه ده. یوازې مونږ کولی شو په افغانستان کې د صلح د لارې نه مونږ هدف ته ورسیږو.
دا دینی عالمان پرون په مکه کې غونډ شوي وو. له آلمان نه افغانستان ته راستانه کړل شوي کډوال وایي دلته یو تیار راتلونکي برخلیک اندېښمن کړي دي.
سال هغه نم چې ما کار وکړم ته دوه ورې منفی مرا کړه لاړه ما د خپل د حال مشکلات دی هغه ویلې چې دا چې د مونږ ولایت کې بدبختی زیاته ده جنگ ده.
د امریکا او بریتانیا مشرانو په خپل لومړنۍ مخامخ لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا او ژورتیا ژمنې وکړې او راشد خان بیګا د پاکستان په سوپر لیګ کې 15 وکټ واخیستې. دا هرڅه تر خبرونو وروسته. د مهم خبرونو سر ټکی د امریکا د دفاع وزیر وایي د دوی پوځ مخکې له مخکې د افغانستان له بهره په دغه هیواد کې محاربوي او نظارتي عملیات پیل کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تخارش کمیشن ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوې غونډې هوایي برید کړی دی. هغه پاکستانی ملا نیول شوی چې د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی ته یې د مرګ ګواښ کړی و. پوره خبرونه د امریکا د دفاع وزیر وایي د دوی پوځ مخکې له مخکې د افغانستان له بهره په دغه هیواد کې محاربوي او نظارتي عملیات پیل کړي دي. لوی راستن دا خبره پرون پنځشنبه د سنا مجلس استماعي غونډه کې وکړه. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې آستن د دې پوښتنې په جواب کې چې له افغانستان د خپل ځواکونو له وتلو وروسته د لوی ښارونو د سقوط مخنیوي کې له افغان ځواکونو سره مرسته کوي او کنه څه ونه ویل. نوموړي ویلي د احتمالي اقداماتو په اړه ګمان نه کوي خو زیاته کړه چې د سرتیرو له وتلو وروسته به افغان ځواکونو ته د هوایي ملاتړ برابرول سخت چاره وي. د امریکا دفاع وزیر ویلي د دوی پوځ د مهال فارس خلیج کې له الوتک لیږدونکو بیړیو افغانستان ته کشفي الوتکې لیږي. د ویلي امریکا لا غوراوی په پام کې لري چې د افغانستان په ګاونډ کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي چې افغانستان ته د الوتنې مزل لنډ شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د افغان دولت مرکچانو د سولې د خبرو پر ګړندې کولو بحث کړی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په خبر پاڼه کې ویلي د لید کاته پرون پنځشنبه د قطر پلازمینه دوحه کې وشول. اعلامیه کې راغلی د لیدنه کې پر اساسي موضوعاتو د تمرکز په اړه بحث شوی چې هغه د خبرو اجنډا د سولې بهیر او پکې د سیمې د هیوادونو ونډه ده. خلیلزاد له دې وړاندې کابل ته تللی وو او هلته د ولسمشر اشرف غنی په ګډون له بیلابیلو افغان چارواکو او سیاستوالو سره د سولې په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تخارش کمیشن ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوې غونډې هوایي برید کړی دی. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا برید پرون له غرمې وروسته شوی چې په پایله کې 8 طالبان وژل شوي دي. دا برید داسې مهال شوی چې د کمیشن ولسوالۍ د سقوط خبرونه خپاره شوي دي. دفاع وزارت که څه هم په دې اړه څه نه وایي خو د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي ویلي ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلې ده.
چونکه از شب به طرف وجه جنگ به شدت
حالت لشپی راهیسه جګړه تا ودار روانه و. ځواکونه ته په وخت مرسته ونه رسیده او هغوی له دې ځایه خان آباد ولسوالۍ ته شاتګ وکړ. متاسفانه چې ولسوالۍ سقوط شوه او دا مهال د طالبانو په لاس کې ده. الوتکه هم څلور بجې یو بمبار وکړ.
طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد مویلی چې اشکمش ولسوالۍ د دوی لاسته ورغلې ده. د پروان مسؤلین وایي وسلوالو د کابل پروان پر لوی لار د عامه روغتیا وزارت یو چارواکي په ډزو وژلې ده. د ډاکټر سلیم رسولي په نوم دا کس د وزارت د تقویتي میکانیزم مسؤل چې پرونی د قرباغ ولسوالۍ په مربوطاتو کې موټر سایکل سپرو پر موټر ډزې وکړي. د قرباغ ولسوال محمد حنیف صدیقی ازادي رادیو سره خبرو کې دغه پیښه تایید کړه. تاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن ماخستن د عمان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. لوبه د افغانستان په وخت د ماخستن په 9 بجو او 30 دقیقو پیلېږي. د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشوف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خب عمان از هر راست که فکر
له هر اړخه که فکر وکړو د عمان درجه ترمج لوړه ده خو موږ په خوا هم په ډاګه کړی چې له هیڅ ټیم څخه بیره نه لرو موږ د یوې ښې پایلې د ترلاسه کولو په هدف له عمان سره سیالۍ ته ځو او ښه تمرینونه مو هم کړي دي
دا لوبې نړیواله او آسیایي جامونو ته د لارموندنې په هدف په قطر کې ترسره کیږي افغانستان تر دې مخکې یوازې یوه لوبه په دې ټورنمنټ کې چې سږکال بیا روانه شوې کړې ده له بنګلادیش سره یو یو مساوي پای ته رسېدلې د راشد خان د پنځو وکټو خبر هم واورئ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتلي بالر راشد خان بیګا د پاکستان په سوپر لیګ کې پنځه لوبغاړي وسوځول راشد خان چې د لاهور قلندرز لپاره لوبیږي د پېښور زلمي په وړاندې دا وړتیا وښوده او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله
Five wickets for Rashid Khan and it's the first time in franchise cricket in 2020s he's taken a couple of wickets from
Lahore Qalandars yosul awyam mandi khade we aw pawrandi Peshawar team pe yosul shpeto mandu isar shu che pake Rashid Khan 15 wicketo muhim role ada kar اوس هم د سیمه او نړۍ خبرونه هغه پاکستانی ملانی ولشوی چې د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزئی ته د مرګ غوښ کړی او د ځای پولیسو یو قومندان وسیم سجاد پرونو ویل چې مفتی سردار علي حقانی د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې نیول شوی دی د ملا په یو ویډیو کې چې ټولنیزو رسنیو ته راوتلې و غوښ کړی او چې ملالی یوسفزئی د واده په اړه د هغې د وروستیو خبرو له کبله وژني په دې ویډیو کې دا ملا په سټیج له وسلې سره لیدل کیږي او له خلکو غواړي چې پر ملالی پاکستان ته د ورګرځېدو پر مهال انتحاري حمله وکړي ملالی د همدې میاشتې په پیل کې له یوې برطانوي مجلې سره مرکه کې ویلي وو تر اوسه نه پوهیږي چې خلک ولې واده کوي هغې دغه راز ویلي که غواړي ژوند کې یو څوک له ځان سره ولري ولې مجبوره یې د واده سند لاسلیک کړي پاکستانی ملا ادعا کړې چې ملالی پر دې خبرو اسلام ته سپکاوی کړی دی او د دومی انتارل په نوم هغه فرانسوي وګړی په څلور میاشتنی زندان محکوم شو چې خپل ولسمشر ایمانویل ماکرون یې په څپېړه وهلی او د تارل د زندان حکم پرون د جنوب ختیځ ښار ولینس د یوې محکمې لخوا صادر شو محکوم شوي کس د تېرې سې شنبې په ورځ هغه مهال ولسمشر ماکرون په څپېړه ووهه چې د فرانسې د جنوب یو ښارګوټي کې له خلکو سره روغبړ پیل کړ تارل پر یو دولتي چارواکي په برید تورن دی د دې کار سزا هدا اکثر درې کاله بند او 15000 یورو جریمه ده د فرانسوي وګړي د خپل کار دلیل ماکرون خپل نارضایتي ښودلې ده د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستل شي راځو د پروګرام لومړی مطلب ته د افغانستان او پاکستان دینی علماو د افراطیت او ترهګرۍ هر بڼه مردود وبلله او په ګډه د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړه دوی په خپل پرونی آنلاین کانفرنس کې چې د سعودي عربستان په کوربتوب جوړ شوی و وویل چې د جګړې دوام ته پلمې نه دی پاتې کانفرنس د سعودي عربستان د مکې له ښاره د یو 14 مادیز پریکړه لیک په صادرولو سره پای ته ورسید دا چې پریکړه لیک کې څه ویل شوي د اسدالله لودین په راپور کې جزئیات اورو
افغان او پاکستانی علماو د تاوتریخوالي او افراطیت هر بڼه غندلې او ټینګار کړی چې د افغانستان د اوږده ناورین یوازنی حل سوله ده دوی د پرونی غونډې په پریکړه لیک کې د قرآنی آیاتونو او نبوي احادیثو په رڼا کې ټینګار کړی چې د مسلمانانو وینه باید ودرول شي او مسلمانان په ورورګلوۍ کې سره ژوند وکړي پریکړه لیک کې راغلي اسلام د سولې زغم او پخلاینې دین دی او لارویان هم باید خپل مخالفتونه قرآن او حدیث ته پروجو کولو سره ختم کړي د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مرستیال عطا رحمان سلیم وایي کانفرنس کې د پام وړ مسله دا و چې ګڼ شمېر پاکستانی علماو په کې د سولې ملاتړ څرګند کړ ښاغلی سلیم ازادي راډیو ته وویل دوی له تیرو دو کلونو راهیسې د همداسې یو کانفرنس د جوړولو هڅې پیل کړې وې
نمونه ودی ولی شو بعد اعلامی کم را غیم چه پا افغانستان که جنگ ده حل لاره نده یوازی مون که ولی شو چه پا افغانستان که ده صلح ده لاره نده مون هدف ده ورسیگو او ده پاکستانی علما و تاکیدم و ده افغانستان ده علما و تاکیدم و چه جنگ مردود ده زما به آن بانده ده یو خی اقدام و ده یو عملی اقدام و چه دی اول ځل د بارا د پاکستان علما او پکې ګډون وکړو او په اول ځل باندې د پاکستان علما او په صلح باندې تاکید وکړو
د افغانستان او پاکستان د نیو علما پرون پنځشنبه د سعودي عربستان په کوربتوب او د اسلامي نړۍ د اړیکو سازمان تر چتر لاندې سره جرګه شول غونډه کې د افغانستان د علماو مشري د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی کوله او د پاکستانی پلاوی مشر د هوغوی د اسلامي او دینی چارو وزیر نورالحق قادری وو د دوی د غونډې پریکړه لیک هم تر ډیره په هغو اسلامي لارښوونو او سپارښتنو متمرکز دی چې الله او د هغه رسول مسلمانانو ته د ښه ژوند لپاره کړی دی. دوی د یو کس وژل د ټول انسانیت وژل یاد کړی دی او ویلي دي د افغانستان د قضیې د حل په تړاو باید د مسلمانانو ټولنه خپل مسؤلیت ادا کړي. د مکه د غونډې په پریکړه لیک کې دغه راز ټینګار شوی چې د افغانستان او پاکستان علما باید د اسلام حقیقي پیغام خپور کړي او دینی نصوص په مناسب ډول تفسیر کړي. پریکړه لیک کې غوښتنه شوې چې د افغانستان او پاکستان علما باید یو ګډه ټولنه جوړ کړي چې د سولې له روانو هڅو سره مرسته وکړي. دوی ویلي تاوتریخوالی باید له هیڅ مذهب، ملیت، تمدن او نجات سره ونه تړل شي او په خبره یې د افراطیت او ترهګرۍ له لارې د تاوتریخوالی هره بڼه مردوده ده، که هغه د ملکیانو وژل وي او یا هم انتحاري حملې. د پریکړه لیک په وروستۍ برخه کې د افغانستان د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتل شوي چې نوره وینه تویدنه ودروي او یو د بل په وړاندې تحریک کوونکې کړنې پای ته ورسوي. دوی غوښتنه کړې چې د جګړې ښکېلې ډلې باید په صادقانه ډول د سولې خبرې مخته بوزي چې په وسیله یې افغانان د سولې، پخلاینې، ثبات او د نړۍ له پرمختګه برخمن شي. د افغان حکومت د جګړې اصلي اړخ چې طالبان دي د مکې غونډې د پریکړه لیک په اړه مشخص څه نه وایي، خو زیاتوي چې دوی له 2001 کال راهیسې دا تګلاره درلوده چې ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم آزادی رادیو ته وویل دوی چمتو دي چې د سولې خبرې مخته ولاړې شي. د سولې بین الافغاني خبرې تر اوسه ټکنۍ مخته روانې دي او کوم خاص پرمختګ پکې نه لیدل کیږي. د همدې خبرو پر مهال په وار وار د افغانستان له دننه او بهر له طالبانو وغوښتل شول چې له افغان ځواکونو سره اوربند وکړي، خو طالبانو دا غوښتنې رد کړي او ویلي دي هغه وخت اوربند کوي چې خبرو کې پرمختګ وشي.
و موردل چې د افغانستان او پاکستان دینی علماو پرون په مکه کې غونډه کړې ده او د افغانستان د جګړې په پای ته رسیدو باندې ټینګار کړی دی. د سولې فعالان وایي د سیاسي هڅو تر څنګ مهمه ده چې د مکې د غونډې په څیر د دینی علماو هڅې هم د افغانستان د سولې په تړاو لا سره منسجمې او زیاتې شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل د اوسنۍ غونډې توپیر تر پخوانیو هغو دا و چې اوس بهرنیان په وتلو دي. په دې اړه مې له ښاغلي فضلي سره مرکه کړې ده.
سعودي خو تاسو ته معلومیږي چې هغه یو مقدس ځای دی او هلته علما راټولېدل او د افغانستان اوسنی وضعیت باندې خبرې کول. تر ډېره حده پرې که چیرې موږ ته وګورو دغه اوسنی جنګ هم داسې مذهبي اړخ لري، نو ښه خبره به دا وي چې د نړۍ علما په شمول د افغانستان حتی د طالبانو د طرف نه هم که چیرته علما وي، ښه خبره دا ده چې دا د علماو د نظارت لاندې د افغانستان اوسنی وضعیت ته د پای ټکی کښېښول سي. دا یو نیک اقدام دی. واقعا هم یو خو هغه سیاسي آیات دی چې د افغانستان او د طالبان ترمنځ په قطر کې فعلا هم ادامه لري، او په زمن کې که چیرته خپله د افغانستان علما او د سیمې هیوادونه او خصوصا دغسې اسلامي ممالک لکه مکه معظمه کې چې دغسې یو کنفرانس جوړېږي د نړۍ د علماو او دغه رنګه اسلامي نړۍ سفیران او نور علما په دې کې اشتراک کوي او د افغانستان د جنگ په مسلې باندې بحث کوي د دینی لحاظه، نو دا یو شری سبغم لري. ښه خبره دا ده چې دغه کنفرانس لکه اوس چې جریان لري چې دا نور هم ادامه پیدا کړي، زما په نظر دا یو مثبت اقدام دی او موږ کولای شو چې بالاخره د علماو په توسط باندې دغه جنگ ته د پای ټکی کښېږدو، بالاخره یو تفاهم ته سره ورسیږو د اسلامي شریعت په رڼا کې، او دغه جنگ هم پای ته ورسیږي او افغانان یو داسې سولې ته سره ورسیږي چې په آینده کې بیا هم دغسې یو مشکل سره مخامخ نه یو. اوس که چیرې موږ تاسې وګورو د هرې ورځې په تېرېدو سره جنگ زیاتیږي او بارانیان هم په وتو دي، نو ښه خبره دا ده چې د یو اسلامي چوکاټ په رڼا کې د افغانستان جنگ ته د پای ټکی کښېښول سي. بالاخره یو دوام
مخکې هم د افغانستان د سولې په ارتباط باندې حداقل په سعودي عربستان کې دوه درې غونډې شوې دي، هلته هم دینی عالمان راټول شوي وو د اسلامي همکارۍ د سازمان او نورو، مګر هغو غونډو تاثیر ونه کړ د افغانستان په شرایطو باندې. فکر کوي اوسنۍ غونډه به مهمه وي، څه فرق لري تر نورو غونډو دا اوسنۍ؟
یقینا هم د دې نه مخکې په سعودي عربستان کې هم دغسې په ملیشیا کې او په نورو اسلامي هیوادونو کې هم دینی علما سره راټول شوي وو، نو ښه خبره به دا وي چې جانب مقابل هم په دې کې اشتراک درلودی، نو نور به هم تاثیرات زیات وای. خو په هر حال دا یو نیک اقدام دی دغه د خیر ناسته ده او دلته علما دینی باس کوي په د وسنی جنگ باندې. په دغه وسنی شرایطو کې نسبت و غنور شرایط دا فرق دی په وسالات کې د امریکایانو هغه نظامی حضور مخ په ختمېدو دی په افغانستان کې، نو بین الافغانی جنگ دی. د دې د پاره واقعا هم د دغه علما او ناسته او بل اخره یو شرعي حل لار پیدا کیدل دا اړین دی. نو زما په نظر کچیرته دا ادامه پیدا کی او دغه په نور اسلامي هیوادونو کې هم داسې کانفرنس دایر شي، خوشه خبره به دا وي چې د طالبان د لور هم په دې کې علما اشتراک وکړي.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ستر سلاکار او د سولې فعال عزیز الله فضلي و چې د مکې د غونډې په اړه خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سولې راتلونکي ده
زمون شبین نلی همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني.
هغه افغانان چې په وروستیو کې له آلمان نه افغانستان ته راستانه کړل شوي وایي دلته یوه تیاره راتلونکي برخلیک اندېښمن کړي دي. تازه د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ 240 افغان کډوال له آلمان نه ایستل شوي دي. په دې راپور کې د ځینو دغو کډوالو د ژوند په اړه حکایت شوی دی.
نو د ما خپل کاروبار هر څه وظیفه هر څه شکر او الته زبا مې مزوا هر څه مې خپل
دا د سلریش کلن جمشید غږ دی چې د برتر راستانې دوه پاړه حکایت کوي. د دې لغمان ولایت وسیدون کې د نام نه او د وی روخان راتلون کې هیل وړ کړ چې شپږ کال مخکې د آلمان په لور وخزيږي. د وی سره لدې چې هلته آلمانی ژبه زده کړو کار هم ومند خو د کډوالۍ غوښتنلیک رد شو. له آلمان نه د جمشیر په سیر د نورو ایستل کېدل سبب شول چې د فرانسې ته لاړ شي.
څلور کاله ما خپل سپین کار وکړ چې ټیکس مې مر کړی و مالیات مې مر کړی و سل هغه نم چې ما کار وکړ ماته دوه وارې منفي م راکړه په دې وجه باندې چې ماته منفی په دې وجه راکړه چې ما وخت چې خپل قاضي یا وکیل ته ما خپل مراجعه وکړه لاړه ما د خپل د حال مشکلات دی هغه ویلې چې دغه چې د مونږ ولایت کې بدبختي زیاته ده جنگ ده زه نسم تلای چې هلته لاړ شم د کور نه یوازې د کورنۍ مشر زوی زه یم زه خپله نسم تلای په هغه ولایت ته بیرته چې په دې چې مونږ ته تعدیدات زیات دي.
دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ 240 افغان کډوال له آلمان نه وایستل شول. بل شپږ دېرش کلن شاولي دی چې وایي په ایران کې له سلر ویشتګلونو اوسېدو وروسته له کورنۍ سره آلمان ته کډه شو خو له شپږ کال وروسته له آلمان نه وایستل شو. د شاولي میرمن او درې اولادونه په آلمان کې دي. دی وایي لومړی ځل دی چې افغانستان ته راغلی او هیڅوک نه پېژني.
د سیشنبې په ورځ مې ډیپورټي راغله راته وویل ته باید لاړ شي. ورته ومې ویل ما د پناه غوښتنې غوښتنلیک ورکړی او څه به کیږي. راته وویل وخت نشته باید ډیپورټ شي. دلته ښه راتلونکی نه وینم ډیر اندېښمن یم په ځان ډارېږم دلته لوی شوی نه یم ډیر ډارېږم.
په ورته وخت کې د کډوالو او راستنولو چارو د وزارت د خبرونو سلاکار عبدالباسط انصاري سره له دې چې پر نام نه یو اندېښنه خي وای
په عین حال کې ځینې مرستندوی مؤسسات او هیوادونو چې په دغه برخه کې مرستې تر سره کوي او په عین حال مراکز د فنی او حرفوي مراکز هم ایجاد شوی دي چې دوی کولای شي په دغه مراکز باندې زده کړو کې د دغه مراکز نه فارغ شي او په اجتماع کې آزاد فعالیت ولري.
د خغلی انصاری په خبره له 2014 کال راهیسې چې له آلمان نه افغانان په زور یا په خپل خوخه هیواد ته راستانه کړی شوی شمیر په ټوله کې 15,233 رسیږي. د دغه وزارت د شمیرو له مخې 6.15 میلیونه افغانان په نورو هیوادونو کې میشت او یا یې د پناهندګۍ غوښتنلیکونه ورکړي دي چې ډیری په ایران او پاکستان کې دي.
قدرمنو اوریدونکو ډاکټر محمد شریف سیلانی هم سلام. د کورونا د مخنیوي په خاطر باندې د لاندې ټکي هرومرو په نظر کې ولري. کله چې تاسو بهر ته وځئ خامخا ماسک نه استفاده وکئ، ماسک کاروئ، او کله چې له بهر نه بیرته راځئ نو خامخا لاسونه په تودو اوبو او صابون سره پریمینځئ، او حتی امکان کوشش کوئ چې هغه ځایونو ته هلته ګڼه ګوڼه ډیره ده لاړ نه شئ.
جمهوری ریاست رسمان په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبریال الیاس دایی په نوم د یوې څلورلارې نومول منظور کړل. جمهوری ریاست د دې کار هدف له خبریالانو او د بیان له ازادي ملاتړ بللی دی. د محمد الیاس دایی کورنۍ د حکومت دا پرېکړه ستایي خو له دې د زیاتو کارونو هیله ښیي. بلخوا له رسنیو او خبریالانو ملاتړي بنسټونه د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کوي. جزئیات په دغه راپور کې.
جمهوری ریاست د اطلاعات او فرهنګ وزارت هغه وړاندیز منظور کړی چې له مخې په هلمند کې یو څلور لارې د ازادي راډیو د وژل شوی خبریال الیاس دای په نوم نومول کیږي. ازادي راډیو ته د دې وړاندیز او منظورۍ مکتوب رسیدلی دی. په دې مکتوب کې د جمهور رئیس غنی له قوله لیکل شوی د خبریالانو د بیان له ازادۍ څخه د ملاتړ په موخه له وړاندیز سره سم د شهید الیاس دای په نوم د وړاندیز شوی څلور لارې نومول منظوروم. د حکومت د اطلاعات او رسنیو مرکز مشر دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل نور بدا وا ټرسمن د الیاس دای په نوم یادیږي.
د فرهنګ وزارت د جادو او واټونو د نوم شودنی مرکزی کمیسیون له لوري قائد شوی او ولسمشر ته وړاندې شوی غیر منظور کړ. نور بدا واټ رسمن د شهید الیاس دای په نوم
هلمند کې د الیاس دای څلور لارې د هغه کور ته نږدې د ولایت مقام پر سړک د چي د وی په میاش کې د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست او د هلمند ولایت د خبريالانو ټولنې په همغږي د هغه پونوم ونوموله او ورسته جمهوریت ریاست ته د منزورۍ لپاره وړاندې شو. د الیاس دای کورنۍ د حکومت لدی پریکړې هر کله کوي خوای د دای خدمتونه او حادثو ته پکتو باید لا ډیر زیونه د هغه پونوم شي. د هغه ورور مدثر دعوت ازادي راډیو ته وویل
شهید د هلمند لپاره ډیر کار کړی او د هلمند په سختو شرایطو کې په هر ډول حالات کې د هلمندیانو ژغ پورته کړی او د هلمندیانو یوازې زموږ د کورنۍ غوښتنه نه بلکې د هلمندیانو غوښتنه ده چې د نور صاحب د په نوم ونو مول سي شوونځي او داسې نور ځایونه چې مهم وي او د ژورنالیستیکي خدمتونو پورې اړه ولري.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال تیر کال د لړم په 22مه په لخکرګاه کې د په موټر پسې د نخلول شوې ماین د چاودنې په پایله کې ووژل شو. افغان حکومت د هغه د قتل په تور دی او تند نیولو خبر ورکړ. خطر اوسې په دی اړه لا ډیر جزئیات نه دی ورکړي. بلخواله رسنوي او خبريالانو ملاتړي بنسټونه د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي عاملانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کوي. د افغانستان له آزاد رسنوي د ملاتړ بنسټ اجرایي رئیس مجیب خلواتګر ازادي رادیو ته وویل حکومت باید د خبريالانو د وژنو او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیه پسام ډول وڅېړي.
مهم دا ده چې د خبريالانو هغه دوسیه په پزنګړې توګه د خبريالانو د قتل دوسیه بررسی کیږي کنه، د شهید الیاس دایی خپل دوسیه بررسی کیږي کنه، د هغه قاتلان قانون منګلو ته وسپارل سي کنه.
خو د افغانستان حکومت ډاډ ورکوي چې خبريالانو سره د تاوتریخوالي او د هغوی د قتل هر ډول قضیه به څېړي او په دې برخه کې د ډیرو دوسیو په اړه د څېړونکو لپاره خبر ورکوي. خو لا هم د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالي او ګواښونه افغانستان له آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ د شمیرو لمخي د 2021 کال لپاره تر اوسه د رسنیو نه تنه کار کوونکي او خبريالان وژل شوی. تیر 2020 کال کې د شمیره شپارستانه و.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسلو د بحث معتبر مرجع ده. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصری ووري.
نیویارک ټایمز رسپانې لیکي د امریکا متحده ایالاتونو دا مسله ارزوي ک افغان ځواکونه له ستونزو سره مخامخ شي د طالبانو پر ضد هوایي بریدونه وکړي که ونه کړي. رسپانې څرګندوي چې د امریکا دفاع وزارت پر دې غور کوي که چیرته کابل یا د افغانستان یو بل مهم ښار د طالبانو د سقوط له خطر سره مخامخ شي له جنگي الوتکو او بي پيلوټ الوتکو د هغوی پر ضد کار واخلي که ونه کړي. خو نیویارک ټایمز لیکي چې تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده شوې. د لویدیز بل خبرونه بلومبورګ لیکي ترکیه وایي چې په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر د امنیت ساتنې لپاره مالی او نظامي ملاتړ ته ضرورت لري. بلومبورګ لیکي ترکیه د ناتو له نورو متحدانو غوښتي دي چې په دې برخه کې مرسته ورسره وکړي. په دې مطلب کې وړاندې راغلي دي چې تمه ده د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د ناتو د سرمشیزي ترڅنګ د دوشنبه پورس په بروکسل کې په دې اړه خبري وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو او د ناتو د نورو غړو هیوادو سرتیری له افغانستانه پوتو دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویل دي چې ټول نړیوال ځواکونه به د سپتمبر تر 13 له افغانستانه ووسی. نیویارک ټایمز په روسیه کې د پوځي چارواکو په وینا خبر ورکړی چې شاید د جولای تر نیمایي پورې د پوځیان له افغانستانه ووسی، خو امریکا به خپل ډیپلوماتیک ماموریت په افغانستان کې خوندي کړي چې د دې لپاره په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر امنیت مهم ګڼل کیږي. تر دې مخکې د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ ویلی وو چې په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر امنیت ورته مهم دی. د ترکیې ډیلی سبا ورځپاڼې هم په دې اړه مقاله خپره کړې ده. د انګلیسي ژبې ورځپاڼه د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر مولود چاوشوغلو په وینا لیکي چې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د امنیت په اړه به د متحده ایالاتونو په ګډون له خپلو متحدانو سره خبرې وکړي. چاوشوغلو زیاتوي چې هیڅ هیواد په یوازې توګه د مسؤلیت ته غاړه نشتی. ډیلی سبا لیکي انخرې وړاندیز کړی دی چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر بشپړو وتلو وروسته به د حامد کرزي د هوایي ډګر د امنیت په برخه کې مرسته وکړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالات خبر شي. د امریکا او برتانیا مشرانو په خپل لومړنۍ مخامخ لیدنه کې د دوارخي زواړي کو د پیاوړتیا او ژورتیا ژمنې وکړې. ولسمشر جو بایدن او صدر اعظم بوریس جانسن د جی 7 یا وسنتی هیوادونو لوندې مخکې پرون برتانیا کې سره ولیدل. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه راپور جزئیات له اسد الله الدین اورو.
د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن لیواله دی چې له دوی سره د اقلیمي بدلونونو نیولې تر کوید 19 او امنیت په ګډون پر یو شمیر مسالو کار وکړي. جانسن له برتانیا سره د بایدن د همکارۍ لیوالتیا د تازه حواله یوې لوی ساسره تشبیه کړه. جانسن د امریکا له ولسمشر سره تر ملاقات وروسته وویل خبرو یې نږدې یو نیم ساعت دوام وکړ او په ګډه سخت کار سره کوي.
موږ پر ګڼ شمېر موضوعاتو خبرې وکړې. دا ډېر په زړه پورې دي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ادارې او خپله د بایدن خبرې واورېدل سي، ځکه ډېر کارونه دي چې دوی غواړي په ګډه یې له موږ سره ترسره کړي، له امنیت نیولې تر ناټو او اقلیمي بدلون پورې. دا په زړه پورې ده. دا د تازه هوا یوه ساه ده. دوی غواړي ډېر څه په ګډه ترسره کړي.
جو بایدن په دې پیغام سره اروپا ته راغلی چې خپل اروپایي متحدانو ته یو ځل بیا د امریکا د باوري ملګرتیا ډاډ ورکړي. دای غواړي د مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ د تګلارې خلاف بهرنۍ پالیسي ولوبوي، ځکه د ترامپ تګلاره پر دې ولاړه و چې لومړی امریکا ده. جو بایدن له بوریس جانسن سره تر ملاقات وروسته اعلان کړی چې متحده ایالات به نیم میلیارد دوزه د کورونا واکسین اخلي او کمایده هیوادونو ته به یې د مرستې په ډول ورکوي. بایدن ویلی دوی دا کار د دې لپاره کوي چې د خلکو ژوند خوندي کړي. د دې په خبره امریکا غواړي چې د واکسینو تولید ځای ووسی، لکه څنګه چې د دویم نړیواله جګړې پر مهال د دیموکراسي تولید ځای وو. بایدن او جانسن د وسترو صنعتي هیوادونو یا جیوو هیوادونو د سرمشریزه په درشل کې سره کتلی دي. ټاکل شوی دا سرمشریزه نن د جون میاشتې په 11مه نیټه ترسره شي چې پر بایدن او جانسن سربیره پکې د 15 نورو هیوادونو کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا او جاپان مشران برخه اخلي. بایدن او جانسن د خپل لیدو کتو پر مهال د اتلانتیک یو نوی منشور هم لاسلیک کړ. دا منشور اتیا کاله مخکې د امریکا د 23 ولسمشر فرانکلین روزولټ او د بریتانیا د پخوانی صدر اعظم وینستون چرچل د هیلو او ژمنو پر اساس جوړ شوی دی. دغه سند هغه ننګونې تعقیبوي چې د چین او روسیې په څیر هیوادونو لخوا د آزاد سوداګرۍ، بشري حقونو او نړیوال نظم په وړاندې راولاړیږي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شم کولای.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپنه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي د
تاریخي اثار او ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ. وخت د سهار ته نیمه شوې، ورزو لاندې خبرونه ته. د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن وایي د دوی پاوز مخکې له مخکې د افغانستان له بهره په دغه هیواد کې محاربوي او نظارتي عملیات پیل کړي دي. آستن دا خبره پرون پنجشنبه د سنا مجلس استماعي غونډې ته وکړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د افغان دولت مرکچیانو د سولې د خبرو په ګړندې کولو بحث کړی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په یو خبره پاڼه کې ویلي د علي د کاته پرون پنجشنبه د قطر پلازمینه دوحا کې وشول. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تخارش کمیش ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوې غونډې هوایی برید کړی دی چې په پایله کې 8 طالبان وژل شوي. د پروان مسؤلین وایي وسلوالو د کابل پروان پر لویه لار د عام روغتیا وزارت یو چارواکی په ډزو وژلی دی. ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن ماخوستن د عمان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتلی بالر راشد خان بیګا د پاکستان په سوپر لیګ کې 15 لوبغاړي وسوځول او د لوبې غوره لوبغاړی شو. هغه پاکستانی ملانی ول شوی چې د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی ته د مرګ واښ کړی وو او د دومیان تارل په نوم هغه فرانسوي وګړی چې په څلورو میاشتو زندان محکوم شو چې خپل ولسمشر ایمانوئل ماکرون یې په څپېړه وهلی وو. لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شئ دا خبرونه په تفصیل د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو دات کام کې ولولې. دوی منیمای پیلو په دوی منیمای کې به وړاندې دوه ونیس پروګرامونه درته خپور کړو. د نیمنړی او کورکلی پروګرامونه خو تر هغه مخکې ورزو خوست په خوست کې د پانتون فارغان وایي چې دولت باید دوی ته د ماسترۍ زده کړو موقع برابر کړي او همدارنګ د کار په لټولو کې ورسره مرسته وکړي.
په خوست کې د پانتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو فارغان له افغان حکومت غواړي چې دوی ته په حکومتي او خصوصي سکتور کې د کار کولو زمینه برابر کړي. فارغان وایي اوس ډېرې ګمارنې په واسطو خپلوي او پیسو کېږي. که کوم کس دا ونه لري نو نشي کولای چې ځان ته د خپل مسلک او وړتیا سره برابره دنده پیدا کړي. د پوهنتون فارغانو یاد څرګندونې د پنجشنبه په ورځ په خوست کې د پامیر د لوړو زده کړو مؤسسې څخه د شاوخوا 2500 نجونو او ځوانانو د فراغت جشنوارې په څنډه کې آزادې رادیو ته وکړي. د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي فارغ التحصیل نورالله نوري وویل
زه باید یا ماستری وکړم او یا هم یو ښه دنده ترلاسه کړم. خول له بد بخت چې خوست د ځوانانو لپاره دواړه ډېر ستونزمنې دي. کمستری کوي هم په خوست کې داسې زمينه سزيد او حکومت له خوا نه کیږي او نو کوم خصوصي پانتون موجود دی. او کچيري بیا وغوړي چې زبای دی وخت دند په خپل بش خپل برخه کې تر سره کړم ولې له بد برخه بیا هم دلته یو څه ستونزې زیات دي یا د پیسې یا واسطه یا نور مسایل هغه ډول چې ته وغوړي دند هم نشي ترلاسه کولای.
د اقتصاد پوهنځي فارغ التحصیل اسماعیل قادری هم وایي دوی په دې خوشاله دي چې د پوهنتون څلور کلنه دورې پای ته ورسوله. خو دې ته اندېښمن دي چې دولت کې د دې ځوانانو د جذب لپاره گنجایش نشته.
ډېر د خوشاله ځای ده چې موږ یو څلور کلنه دوره پای ته ورسوله. خو خپه بیا په اندېښنې را موږ سره پدې دي چې دولت زموږ د فارغ التحصیل محصلانو هیڅ کوم گنجایش نه لري. مو کوس خلاصو د غسی بغرزو ولې چې مونږ دولت کاری فرصتونه مونږ ته نه لري چې مونږ ته کاری فرصتونه برابر کې مونږ وظیفه وکړو مونږ د وطن د خلکو خدمت وکړو. مونږ سره په دې برخه کې ډېر اندېښنې دي.
د پامیر د لوړو زده کړو مؤسسه اجرایی مسؤل نظیف الله نظیف وایي فارغان باید په دې زده کړو بسنه ونی کی بلکې هڅه دی وکړي چې تر ماستری او پی ایچ ډی پورې زده کړی وکړي.
د دوی څخه مجدي هیله داده چې په همدې لسان سره بسنه ونه کړي بلکې وړاندې ماسترې پی ډی ته هم لاړ شي. په هر اداره کې چې دوی غواړي چې کار وکړي جدي د فساد مخه ونیسي تر څو زموږ وطن په مخ لاړ شي.
بلخوا د خوست چارواکي د محصلانو دواړه غوښتنې پر ځای بولي او وایي ولایتي اداره دې دواړو مسایلو ته متوجه ده او دا ستونزې د مرکزي حکومت له چارواکو سره شریکې کړي دي. خوست والی محمد کټوازی ویل دوی دلواړو زکر وزیر سره خبري کړي او په نږدې وخت کې به شیخ زاید پانتون کې د پښتو ادبیاتو د ماسترۍ پروګرام پیل شي. محمد کټوازی د کارموندنې په برخه کې ستونزمنۍ خو زیاتوي چې خصوصي سکتور ته د ودې لارې به تحصیل یافته ځوانانو ته کارموندنه وکړي.
دا وقتاً دولتي ارګانو کې کار کوم د موږ کوشش کوو چې خصوصي سکتور ته پرمختګ ورکو مخ لاړ شي او ځوانانو ته د کار زمینه برابر.
په خوست کې د شیخ زاید پانتون سربیره د پامیر طلوع آفتاب احمد شاه ابدالي او دعوت په نوم څلور د لوړو زده کړو مؤسسې او لسګونه نور د نیمل وړو زده کړو مرکزونه فعالیت لري. خوست کې هر کال خواوشا څلور زره کسان د پانتونونو او نیمل وړو زده کړو مؤسسو څخه فارغېږي چې ډېره کمه برخه یې حکومتي او خصوصي سکتور کې دندې ترلاسه کوي او ډېری نورې کار او بوختیا نه لري.
نیما نړی
خسر دمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاس د دې ونې د خبرونې موضوع مو خزو ته د انتخاب حق نه ورکول دي. په افغانستان کې یو شمیر نارینه د خزو خوخه د کور او آن د هغوی په شخصي ضرورتو کې هم اړینه نه بولي. دلته اکثره نارینه خپل خزي بازار ته نه بیایي، کرې کور په خپل نسی پراته لدی چې اولی خپل میرمنې ته وروخی، خو د ګډ ژوند په چارو کې کتل یو لوری تصمیم ونیسي او پریکړه وکړي دا به مقابل لوري ته څومره د منلو وړ وي.
بیا مې هغه نه خوښېږي، په زړه مې نه ورته جړه مې راځي خو څه وکړم.
کنارینه او ښځه د کور په چارو کې خپلې مشورې سره شریکې کړي او ګډې پریکړې وکړي، په ګډ ژوند به یې څومره مثبتې اغیزې ولري.
دغه د مشوره کولو په اساس خپل دغه میرمنې ته یو قسم د ژوند کولو ترقی خوشحالي احساس ورکول کیږي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې ښځې په غږ پیلېږي.
چې موږ کډه ویوړه چې ګورم چې خدومره خزنده پکې د میچان د میګي او زموږ سره یو برابر ده او یو نه پکې ده چې د هغې لاندې کینو لوخي مینځو، نو د هغې نه کله چینجی لویږي، کله ماشی لویږي، کله مچۍ لویږي، یو رقم ته ده. د دیوالونه خراب ده، ناوې ټول بندي، بامونه خراب دي. خدوې په خپله تبه واخېست، اوس په خیمان اووه زره روپۍ کرایې ده او په دوه روپۍ نه درې کوټې دي.
دا ګلبي بیوچی په کرایي کور کې ژوند کوي. هغه وایي د استوګنې کور یې زیات مشکلات لري، ځکه چې د کور د نیولو نه مخکې د کورنیو نارینه وو هغې ته کور نه وو ورښکاره کړی. ښایسته بله ښځه ده چې وایي د جامو د انتخاب لپاره یې میړه بازار ته نه بیایي. د هغې په خبره میړه یې دی او اولادونو ته یې په خپله جامې راوړي او دوی مجبوره دي چې هماغه ومني.
خو که زما خاوند چې دی ډېر تریخ